افغانستان کې سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جمعات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 43 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایت قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د دې په وینا اوس شاوخوا 25,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د 2020 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وویستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرالي بازار کې شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالیې وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه. وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هیواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي. د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابعیا نیسي. آیا هغه لویه جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کوو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیسته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي.
په دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته.
د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکي او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په 3 مینی بوسونو کې ایښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې 100 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په 100 وژل شوو کې 3 ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشو چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیه یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جمعات کې د 14 له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغو 14 د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بللی دي چې د خبره د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس وست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. تر دغو 14 مخکې په تېره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمېر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد و چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تېرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی، داسې برېښي چې دا ډله هغسې چې طالبان ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په تېره بیا با نفوذه څېرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینې تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لویه جرګه دایروي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواده وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. اسما سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند احمد خان اندل سره غږیدلی او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایرېدو لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اقشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي. او که داسې وي چې یوازې د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپلو سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونډه ورکول او که په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشتې وړاندې د طالبانو اسلامي تاریخ واک ته رسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوه. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د استازو ښیي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر ته تللي دي د هغو سره د اشتی او جوړجاړي لاره هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغو په کور دننه کې هم د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژندل سي. او که چیرې دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مستوي شکل یو لوی جرګه جوړوي، تر هغو د نړیوال لپاره هم یو لاسته راوړنه ولري او په کور دننه کې هم د ځینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کړي، دا امکان نه لري. هیله منم چې په کوټلي توګه په رښتینی توګه د دې لویې جرګې لپاره کار وشي، تر هغو د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدم او یو ښه فیصلې دغه لویې جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایرېدو په باب نور خپل نظر څرګندو. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیت نیسي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو. ازادي رادیو اورېده سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. ګریګوري مکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی دا خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرسي و بل مخخ غړي ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه و.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې که طالبان د دوحې موافقه ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دی او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نو موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دې موافقې همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې وغوړولې خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرطه پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی و. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دې لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و امریکا چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونی د آزاد اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه له آزادی رادیو سره د خبر د مرکزی څنګه سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې 2 غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په 2 کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 او 3/4 سیالۍ وکړي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو له پیر وړاندې یو 4 لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره 3 50 ورځې او 3 40 ورځې لوبې ترسره کړي. او همداراز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د ښاغلي هوتک په وینا له ټاکل شوي مهالویش سره سم د دواړو لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په 4 پیلېږي. لومړی به دواړه ټیمونه یو ورځنی مسابقه وکړي، خو تر دې مسابقه مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانه اونۍ د زیمبابوې په وړاندې د شل اوره او یو ورځنیو سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنیو سیالیو کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د شل اوره سیالیو کپتانی به د محمد نبی په غاړه وي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه یوې بل برخې ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلي او ځوانان له ګډ ژوند به برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته څومره پام شوی، په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیر جنون زده کوونکي او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامي اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځوی دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې له زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکې ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. که دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید ښوونځي دروازې پرانځي. ښوونکي اشته ښوونځي ودانۍ اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانه د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګۍ پورته د ټولګیو زده کوونکې دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلی وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکي دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی، کنه په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
دا دو دیش کلنه سنو برده. نموری وی پا ولس کلنه ای که کوشدش و خواده ی پینزه کلزه که وزنده چه پلاری پا خوان لور ولوری خیوه. سنو بروی خوان دیده دیل پاره چه دو ولور اتنیم لک افغانی پیدا کری لو وطن کلونه مسافر شو. نموری چه وست دو اولادون مور دا وی دا زیاد ولور یو بدی لواده ورست دا پورونو خلاص اول دی.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران که پینزه کاله مسافری تیرکلا او لحق وروس تا چرا غیر روڑی پیسی هم پورا نوی بیای پور واخست تر چو واده وکلی لواده وروس تا موک لسخت استونز و سر مخصو آن ترده چی دخوارک دوری مهم ندرلو دا زما خوان چی کار کوه دا کار زیادی پیسی بای پا قرضداری که برکولی دیر نخوالی مولی دلی او دا طول دا لور والور نتیجه و
ای بار سنگین خیلی سخت است.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمن د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدانه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شویو معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا دیر لسلک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک لګیا دي که کسر د کمشر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وغواړي چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کړي، دولت یې کړای شي. که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي، هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټاکي چې دې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوست هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو، او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط و په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغوی به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوهم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم دې عمل جمع نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نور به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده موخه څه ده، او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، سوې اورو.
سلام زه مظهر یم، د ندالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د ندالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او په ولسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سومو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چېرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سومو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي، او د سوادار به چې کچيري دا نه وي نو موږ شنه نه څو چې د کیلو یاد ولسري شو ځان ته وره
محمد نبی احمد زم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخي د خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دي باید اسلامي امارت خوشال ولي د تجدید پام لرنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بای رټی ټیکلی چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې وړاندې دي ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دي مهمو خبرونو لنډیسته د امریکا متحده ایالاتونو د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې دي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په ټویټر کې ویلي متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې تر هغه بریدونه غندي دي. په خبره د غوبزدلانه بریدونه د بیګونا افغانانو ژوند اخیستی. توماس ویس د پیکو د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدای. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوی او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او 1400 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانون او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هر میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د په وینا اوس شاوخوا 15,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته راورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورت لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند د مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانۍ پریکړه واخیسته او ویل افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2018 کال د جولای په 9مه د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنې لیکونو د ردولو پریکړه کړې وه. ویلي و چې هغوی باید له فنلند وایستل شي. خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 4,500 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې اقتصادي نړیواله غونډه کې وکړه. وی ویل چې په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل، د اکثره کورنۍ غړي بیکاره شول. ازادي راډیو ته پر راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوای هم کورنۍ اقتصاد ښه نه وو، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لرې شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دستی موره دوزی ده، مرمر دوزی ده، دستی کار کو.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلی چرټي. شرایط داسې راغلل چې د هغه یو تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تېره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډېر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي، ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، چونغوی هم مستقیما ماش درلوده. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلی چې ښځې په ځان سخت تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخت ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزه تحملي او شزه تراجي دي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزه نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاری، بی تنخایی، بی ماشی، بی آیدی، ده نور کورنیو نفقه به چوکر تا برابر که، ده نور اولادو تا به چوکو.
میرمن نیازه زیادوی چی ده افغانستان میرمن تر بل هر وقت سخ زیاده ده امتحان پالت که دی. ده چه ولی ورس پا ورس ده افغان خزو مشکلات زیادی گی، بیای حمله نموری سخ آورو.
علتون مختلف دی. ده نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفه او د شونځي بندیدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امید کړی دی بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه یې بازارو ته عرضه کړی وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې یو فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره یې بازاریابي کړی وای تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی، ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی. موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله، بېرته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسه او جرمني ته به تلله، بیا به موږ ته بېرته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالات هم موږ تجربه کړي دي، موږ هغه تجربې هم لرو، خو په اوسنیو حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرر شوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کاوه یو څه پیسې پس انداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ور نه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1100 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 او 3800 ته رسېدلی دی. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیا سي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي؟ خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سحر سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. مو شکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم. نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه وي. د افغانستان مېرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزته مېرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الیزلې کړې دي. بدتر حالات یې تجربه کړې دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړې. چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کېږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون محصله مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي. تا چرته زکریا په دغه لاس ګنډل کنه دای خلینه او شیان
تو خپل ځان دای دی استعداد ده چې خدای ماته ورکړه.
کوم شیان ګنډي؟
دا چې په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي، هغه شیان زه اوس تازه جوړو، دا غوې کتلک نه نو جوړو.
د دوختونو مونږ را تخستلای سي چې کوم دوختونه تکي؟
شیشه توزی ده، خامک ده، داسې مور توزی ده، مور توزی ده، داسې کار کو.
دا کار د سیاله قو سره لري او کله مجبوریت دی کې؟
علاقه خو نه و، مجبوریت، ځکه چې زه خپل معاصل یم، زما درسونه ماته ډیر مهم ده، او ورسته د دینه زما مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوه یا چې څنګه ده؟
کورنۍ اقتصاد اوس خو د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده، زمونږ کوم هم داسې ده، په دې شرایط کې څو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل هم دلته کار وکړم، دا دکاندارونو سره داسې قرارداد کار کلی اخلم. نور هر ځای ته چیزې مفاد ډیر و، اوس هم پیسېدار خلک ټول د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زموږ کار لږ خراب شوی ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راته وایه، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شیان نه وي، په کور کې څومره جار و جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجال خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانه نه لري، کور نه لري، او څوک نه وي چې کار وکړي، داسې جنجالونه ډیر ده. زمون کورم داسې د خپل کورنۍ لرو کرایه ده او کاروبار هم دلته رازم یو سی جوړوم او خرڅوم.
تاسې د افغاني کالی ګنډې کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونه دي بیا پیسې لاسته درځي دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه خلک کوي،
مثلا
یو جوړه کالی ماته 1500 افغاني پاتې کیږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅکله تسلیم نشي، دا ژوند ده راځي، څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولی چې ژوند وکړي، زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستان، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر ښځې په دې توانې دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمینه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمېره ده 00 چلیریشت شپاک سوا ویاو. دوانه ننه خپرونه تربیا خیچه.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو. دوی ته پیل کراغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید ووایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکیدو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړي یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي، دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالیدای شي، هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په تړاو سره غلی فرضي سیب
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانین یا ملي قوانین د حق محدود کړی ده، سره لدی چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي، هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی ده که چیرته دا رسمي سند ولري او یو بل څوک وغواړي د حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده. او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخه د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چ مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پخو لاندې کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې دیو قانون نه برداشت غلط وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نستا، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول سرسام، او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل د هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه ده چې د ملکیت حق مراتل او پلاوی وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاصو د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاصو ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې دیری قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوی قوانین وضع شی او دیری د اسناد لمخ اشخاص تا یعنی شرعی اسناد ورکړی شي عرفی اسناد لمخ او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي د دیر د مالکیت د حق ملاتړ بوشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیون په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغسې لانجمن پاتې دي او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي ډیری د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه د سیاسي مشکلات نه خایمه نظامي مشکلات نه خایمه دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرزه صاحب. قدر من اوریدونکو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې زریګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو
درد چینا